اوردن کو د مشال ډیو په یو بل اغړی کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني اله لرم چې روغ جوړ وستي او وخت اورځي لس بجې شوې دي په دې غړي کې باوري د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی په صوبه کې د امنیت پړه څرګندونه همداراز د بچا خان په انتون پړه هم مرکې او ریپورتونه لرو خو لومړی ورزو مجید بابر ته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي
افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په بیجنګ کې خپل چینایي سیال سره لیدلی تاجک چارواکي وایي چې زورو پورې تاجکان په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي دي تیر شپه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت په امنیتي صورتحال د ټول ګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو ځل بیا سیاسي او عسکري مشروالۍ له یو ځای کېناستل پکار دي او بغیر له سفرقه د ترهګرو په ضد اقدامات پکار دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې چې تېر ورځ باچا خان پوهنتون د یو ورځ لپاره واپس پرانستل شو خو د ناکافي امنیت په وجه واپس وتړل شو. د باچا خان پوهنتون ویاند وایي چې بیات پوهنتون د هغه برید نه پس چې پکې 21 کسان وژل شوي وو یې د نامعلومه مودې پورې تړلی دی. د پوهنتون ویاند سید خان خلیل المشال ریډیو ته په دې اړه وویل په یاد پوهنتون د برید پړه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې منلې وه او ویلي وو چې په تعلیمي ادارو باندې نور بریدونه هم کوي. د مومندو قبایلي سیمې چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې ټولې مذهبي مدرسې رجستر کړې دي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د مومندو قبایلي سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن زیاته کړه
د دې رجستریشن اې سټ داسې د خبره نشته خو دا موږ سره ځان سره په ریکارډ را وسر غواړو چې کوم دي کې څومره مدرسې دي څومره طالب علمان دي بګې څومره استادان دي بګې دا مطلب د فارټ اف اکریډیټ نه یو موږ راغلو چې د دې تاسو یو ریکارډ جوړ کړئ ځان سره او دا ریکارډ کیپینګ د لپاره دا موږ یو ریکارډ جوړ کړی دی. دا هر سب ډیویژن خپل تعداد ته ما سره تقریبا 40-45 پورې ما سره دي چې کوم اپر سب ډیویژن دی چار چې دي خوځو به زو کې دي او سره ور سره دا 42 پورې چې هغه لوور سب ډیویژن کې
فاټر سیکریټ وایي چې په نورو قبایلي سیمو کې به هم مذهبي مدرسې رجستر کوي. پولیس وایي چې تېر ورځ د یونان او مسدونیا په پوله 5 غلو یو پاکستانی پناه غوښتونکي په چاقوان وهلې وجلې ده. پولیس وایي چې دغه پیښه چې پرون سهار وختي رامنځته شوې دوه نور پاکستانیان جوبل شوي هم دي. ځایي پولیس وایي چې کېدای شي د دې برید تر شا د افغانانو لاس وي. دواړه جوبل شوي کسان روغتون ته وړل شوي چې پکې د یو حالت د اندېښنې وړ ښودلې کېږي. تر دا مهال دې پیښې سره د تعلق په تور شوک نه دي نیول شوي. یوناني رسنۍ وایي چې برید کوونکو 400 یورو او یو لاسي لکن د ځان سره وړې ده. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د خپل دندې د 3 کلنۍ مودې پوره کېدو سره به د روان کال د نومبر په میاشت کې خپله څوکۍ پرېږدي. د پاکستان د پوځ د ویان لخوا تېر ورځ په ټویټر ټولنې د پاڼه د جنرال راحیل شریف په حواله ویلی شوی دی چې د هغه د ریټایر کېدو نه باوجود به د ترهګرۍ پر ضد جګړه په شدت او تر خاتمې پورې روانه وي. د جنرال راحیل شریف د کومندې لاندې د پاکستانی پوځ ته دا اختیار ورکړل شوی چې په ترهګرۍ کې ککړ مشکوکه ولسي وګړو باندې هم په خفیه پوځي عدالتونو مقدمې چلولی شي. ویل کیږي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته د افغان طالبانو د کینولو د هڅو په بهیر کې جنرال راحیل شریف په شخصي توګه لاس لرلو. د دې نه مخکې د پاکستان د پوځ د دوو مشرانو د دندې 3 کلنۍ موده غځول شوې وه خو جنرال راحیل شریف وایي چې هغه به خپل وخت خپله څوکۍ پرېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیجینګ ته د خپل سفر په دویم ورځ ل خپل چینایي سیال سره خبرې کړي. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین ربانی او وانګ یی ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزې وي. که څه هم د دې لیدنې په اړه کوم تفصیل نه دی خپور شوی، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په بیجینګ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی دا سفر چې د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډېر مهم دی. د شام په اړه یو ساري ډله وایي چې تېره ورځ د دغه هېواد په علي بخار کې یو ځانمرګي بریدګر چې په یو ټرک کې 133 کسان وژلي چې پکې د زیاتو تعلق د یاغي ډلې احرار الشام سره دی. په برېټانیا کې میشته د سار دغه ډله وایي چې په دغه پیښه کې چې د علي بخار په سوکرۍ سیمه کې شوې د یادې ډلې د څلورو کمانډرانو او څلورو ولسي وګړو په شمول 19 جنګیالي نور وژلي شوي دي. او وروسته خبر دا چې د تاجکستان چارواکي وایي چې دغه هیواد سره تعلق لرونکو تر زورو پورې کسانو په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګرتیا کړې. دا د هغې شمېرې نه دوه چنده ده چې د دې نه مخکې چارواکو پټاګه کړې وه. تېره ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د دغه هیواد داخله چارو وزیر رمضان رحیم سده وویل چې 16 تاجکان د عراق او شام نه واپس خپل هیواد ته راغلي او 250 هغه دي چې په عراق او شام کې د جګړې پر مهال وژلې شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوال ډلې سره په دغو شامل شو کسانو کې 21 د یونیورسيټیو زده کوونکي وو. د دې په خبره په ملک دننه او بهر جماعتونو او مذهبي مدرسې د یادې سختري دي ډلې لپاره د خلکو د برتای کولو کار کوي. د مشال خبرونو پای
اردن کو خبرونه مو ل مشال ډیو ورزل چې مجید بابا وړاندې کول. تاسو د مشال ډیو خبرونه په mashalediu.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باورې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له وفاقي حکومت ته په امنیتي صورتحال د ټولګوندیزي غونډې را بللو غوښتنه کړې. باچا خان یونیورسيټي نامعلوم وخت پورې بند کړل شوی. چارواکي وایي که یو خوا تر برید وروسته د زده کوونکو ذهني حالت ښه نه دی، نو میندې او پلرونه هم نه غواړي چې دوی بچي دومره زر یونیورسيټي ته ولاړ شي.
ټلیفون راته وکړي چې لکه دومره زر دا ماشومان زموږ مرا غواړي. نو دویمه دا وه چې اسټوډنټانو ذهني حالات چې دا لږ بهتر وکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته به تحفظ ورکول کیږي، خو یو کارپو وایي د تحفظ یا سیکورټۍ ورکولو پر ځای باید پاکستان خپلې پالیسۍ بدلې کړي. که څه هم حکومت وایي څو ورځې پس به د باړې بازار خلاص کړي، خو د دې سیمې کاروباریان وایي بازار کې د ورانو شو دوکانونو پرته هیڅ نشته.
غریبان متاثرین دي، دومره وسشتنه د خپل مالکانو وشتوله مزاج غریبانان جوړ شوي پوه شي.
تاوانی د دې دانه شوی ده چې حکومت کفرنو په قرض کدي سره مدد ونه کړي، نو دا کاروباریان به ډېر په مشکلاتو سره مخ وي.
او پر حسین مای کې کالونی ز خبرونه پام کوه هم لرو.
وای وای مونږ څوک جوړولې دي یستا زو د رپورټرانو بل کار شته به د جوړولو د دنیا جان غمونه زر راټول کې پټک خپل کچکول کې بیا زمون پر سر را چپک کندول کې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوسونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له وفاقي حکومت ته په امنیتي صورتحال د ټولګوندیزي غونډې را بللو وختنه کړې ده. وزیر اعلی پرتخټک وایي د ترګرۍ د مخنیوي په هدف یو ځل بیا سیاسي او پوځي مشرتابه له یو ځای ناسته پکار ده. نوموړی وایي بغیر له څه توپیره د ټولو ترګرو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل پکار دي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی دا خبرې پر داسې وخت مخې ته راغلي چې تېره ورځ باچا خان پوهنتون د ناکافي امنیت له وجې بیا تړل شوی. پر دې اړه مو له خپل خبریال غلام غوسا لږه شېبه وړاندې په پېښور کې خبرې کړي. راځئ چې بیا ورته غوږ شو.
بېګا ماسخوتن چې د وزیر اعلی هاوس پېښور نه کومه خبرپاڼه مونږ ته راغلې نو په هغه کې دغه خبره شوې ده. وزیر اعلی پرویز خټک د وزیر اعظم نواز شریف نه دا غوښتنه کړې ده چې یو ځل بیا دې ټولګوندي ته غونډه را وبللې شي په امنیتي صورتحال باندې، لکه څنګه چې مخکې رابلل شوی په هغې کې د ترهګرۍ ضد قانوني تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی و، نو بیا دې هماغه رنګي سیاسي او چې کوم پوځي مشروالي ده هغه دې رایوځي شي، یو ځل یې هغې کېناستلې شي او بیا دې په دې ډر کې خبرې اترې وکړی شي. او په دغه خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په صوبه کې چې کوم د امنیت یقیني کولو لپاره چې کوم سیکورټي ادارې دي هغه دې هر رقم دغه ګام پورته کړي، که سیکورټي ادارې غواړي چې په ټولو سیکورټي ادارې ته داسې هم کولی شي چې په ټولو صوبه کې یو ځای په ځای دې کرفي ولګوي، یو ځای په ځای دې تراشي واخلي، خو امنیت چې کوم دی هغه دې دغه کې یقیني کړي. نو په دغه خبر پاڼه کې دغه خبرې اترې
شوې. غلام غوس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا خبرې پر داسې وخت مخ ته راغلي چې تېر ورځ باچا خان پوهنتون د ناکافي امنیت له وجې بیا تړل شوی. څه معلومات لري؟
جی بالکل، دا تیره ورځ چې کوم دغه باچا خان پوهنتون د پرانیستلو خبره شوې وه، ډاکټر صدر رحیم مروت چې کوم د هغې ډګرې وایس چانسلر دی، نو تیره ورځ خو دغه د لږ وخت دپاره دغه پوهنتون پرانیستلې شوله، خو بیا په دغه پوهنتون کې دننه چې کوم دغه دی انتظامیه ده د پوهنتون، نو هغې دغه یو غونډه ترسره کړه، د هغه غونډې وروسته چې کوم دی نو د یونیورسيټي چې کوم دغه دی ویان دی د باچا خان پوهنتون سید خلیل، هغه بیا د خبریالانو سره خبرې اترې وکړه او دغه اعلان یې وکړو چې د یونیورسيټي انتظامیه دا فیصله کړې ده چې باچا خان پوهنتون به د معلومه مودې پورې دغه بمي، او وجه سید خلیل دا ودلې ده چې امنیتي کم دغه دی اقدامات دي هغه ناکافي دي، او سید خلیل په وینا باندې هغه دا هغه وکړه دی غوښتنې وکړه دی چې د دې یونیورسيټي کوم دغه دی دیوالونه دي هغه دې اوچت کړی شي، دغه شان چې کوم د یونیورسيټي دغه پرایویټ دغه دی امنیتي سرتیري دي هغه ته دې جدید هغه وکړی شي، اصلاح وکړی شي، د دې پوهنتون خوا کې دي او پولیس چوکۍ هم جوړ کړی شي.
اردوونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د باچا خان یونیورسيټي نامعلوم وخت پورې بند کړل شوی. د خبر پختونخوا په چارسده کې باچا خان پوهنتون د تیرې اونۍ تر وسلوال برید وروسته د ګل په ورځ بیا پرانستل شو، خو د یونیورسيټي ویان د سید خان خلیل وایي که یو خوا تر برید وروسته د زده کوونکو ذهني حالت ښه نه دی، نو میندې او پلرونه هم نه غواړي چې د دوی بچې دومره زر یونیورسيټي ته لاړ شي، نو ځکه یې یونیورسيټي بند کړي.
دغه 20 جنوري باندې کوم دا واقع شو، نو د دې د لاس مطلب دا چې موږ خو دا په سوه لیدنو ټلیفون راته وکړي چې لکه دومره زر د ماشومان زمو مرا غواړي، نو دا ما دا و چې یو سټوډنټانو زمي حالات چې دا لګ ډیسټر بوک خیال کې دا واقع دا چې حالات چې سره وګړي دا لګ کولی په حساب باندې لګ ډیسټر شي. څلورم چونکې د دې واقعې د لاسه په یونیورسيټي کې ډېر ډیمیج شوي دي، نو د هغې ریپیرنګ او صفایې لپاره لکه دا مونږ فیصله وکړه. او پنځم مسله دا وه چې مونږ د دې د کلاسونو شیډول چې ورته ووایو یو ټایم فریم ورک چې مونږ تیارولو لپاره مونږ ته لږ ټایم پکار وو، نو یو سکول سیټنګ لپاره مونږ دا فیصله وکړه چې یاره یو څو ورځې به د یونیورسيټي مونږ بند وساتو چې مونږ په دې اډمنسټریشن څخه کسان چې کوم د سینیئر کسان دي یا د مور کسان دي چې مونږ سیټنګ ورته برابر کړو یار یو کار وکړو.
نو سید خان صاحب تر کوم وخت پورې به دا یونیورسيټي بند وي؟ داسې ټاکلې وخت خو ستاسو نه
شته؟ دومره اوږده نه بنده وو چې کومې سړی راغی شي، نو د بلې هفتې کې به مونږ خپلو کې سره کښېنو دا یونیورسيټي مثلا د کښېني او هغې به ډیسیژن واخلي، نو انشاءالله چې زر به دا کولاو شي.
ها، او ستاسو د حکومت نه څه غوښتنې دي؟
یولس ډیسیژن داسې داسې لکه فیصلې موکړي چې دا مونږ حکومت نه ډیمانډ وکړو د یولسو نکاتو په شکل کې.
ستاسو یولسو نکاتو کې څه مهمې خبرې دي؟
دې کې اولنۍ خبره دا وه چې زموږ تمام فیکلټیز ممبر چې دي دې لپاره د فری لایسنس به ما اصلاح دي ته پرووایډ شي ملاو دي شي ورته. دغه وه دویمه دا وه چې زموږ د یونیورسيټي چې دا پلوسه کې ترسره کې کومه پلوسه علاقه ده دې کې جوړه ده، د دې یو طرف ته نسته علاقه پرته ده، بل طرف ته سډیرو، او د دې نسته او سډیرو مینځ کې کوم روډ دی دا د یونیورسيټي په مخامخ تیر شوی دی، نو موږ وایو چې دا روډ دی ډبل شي اړخ نه پې ترافیک دی راځي. او درېمه موږ وایو چې زموږ د یونیورسيټي په موټر وی سره چې کومه زموږ ځمکه ده، نو دا دې ته دې انټرچینج.
اردن کو داود بچا خان یونیورسٹی ویاند سید خان خلیل چې لمشال لو سره یې پر دې اړه خبرې کړې وې چې دوی د بچا خان پونتون ولې بند کړې دي. زه تاسو ما چې څو ورځې وړاندې په بچا خان یونیورسٹی برید کې د زده کوونکو استادانو په ګډون یوش کسان د وسلوال لخوا وجل شول. همدې موضوع کې پاتې کیږو. تېره ورځ د پېښور یونیورسٹی استادانو اهم لاریون وکړ او له حکومت یې د پوهنتونونو د استادانو زده کوونکو لپاره د خوندي ماحول جوړولو غوښتنه وکړه. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر جمیل احمد د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث سره پر دې اړه خبرې کړي. راځي چې دوی ته غوږ شو. دغه مرکه د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
بلوچستان کے پٹول ملک کے چی قتلی
وہی
چٹول قتلی جی بازاروں کے قتلی
وہاں
کچی چٹول قتلی جی
بنیادی طور نن ددی واک او ددی غنڈی بنیادی مقصد چھو یو یادگیر نور کول حکومت لا چې تاسو کار صرف دا نه چې چرته دهشتګردي وشي او د هغې نه پس هلته حاضر شي. چرته چې داسې حالات یا خطرات موجود دي هلته د هغه واقعاتو نه مخکې تګ هم ستاسو ذمهواري ده او د دغې خبرې یادګیرنې دپاره نن د استادان او ټول امپلایز راغونډ دي چې مونږ حکومت نه دا درخواست وکړو چې تاسو راشئ او خپله ذمهواري پوره کړئ. د دې نه وړاندې چې مونږ نور احتجاجي پروګرامونه شروع کړو حکومت له پکایي چې خپله ذمہواري پوره کړي. د دنیا غټ غټ فلسفرانو د تعلیم اهمیت باندې د زرګونو کالونو خبرې کوي او د هغې منطقي انجام نن د دنیا د ټولو نه جاهل ترین سړی چې هغه د طالبانو د دری مشر دی هغه هم دا وایي چې دا سټریټیجیک ایسټ دی او زه دا تباه کول غواړم. نو دې باندې به نورې خبرې گنجایش نشته چې د ټولو نه عاقل فلسفر هوښیار سړی هم دا وایي چې دا تعلیم ټولنه اهم شی دی او د ټولنه جاهل انسان هم دا وایي چې تعلیم ټولنه ضروری شی دی. اوس که په دې باوجود زمونږ ادارې د دغه اسټس د تحفظ لپاره اقدامات نه کوي نو بیا د دې د حکمرانۍ حق
خبرې هم کیږي چې
مستادانو ته بر د وسلې لیسنس مانا وسلنه پکار زګه په خالی لاسونو شهید شم دا ما لپاره د فخر خبره ده بجای دی چې ما سره یو فضل غونتی تمانچوی دریوالا او زدی پاغی باندې طالب دلا سمرشم زمونګه کم ادارې چې تنخواه د دې کار لید تحفظ وسله عمغی سره خوند کوي دا شان زمون پولیس فورس ته سلیریش ګنټی ډیوټی کوي دا کار دا غوی دی دا د استادانو کار نه دی چا دې وسله وګرځي او زه د حکومت ډیره شکریا ادا کوم مال دې وسله نه راکې خپل وسله بند فورسز دې دلته راولي او غیری زما حفاظت
اردن کو ته پېښور یونیورسټی د استادانو د اتحادې مشر ډاکټر جمیل احمد مرکه موردله. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته به تحفظ یا سکیورټي ورکول کیږي او د صوبې پولیس چارواکي هم وایي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کوي خو ځینې کارپوهان بیا وایي دا د مسلې حل نه دی بلکې پاکستان ته پکار دی چې خپل د ښه او بدو وسلوالو پالیسي ختم کړي او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان په صادقانه ډول پوځي عملیات وکړي چې دارنګ په بشپړ توګه پاکستان خاوره له وسلوالو پاکه او امن پرځای شي. نو د دوی په خبره هله به زده کوونکو ته د زده کړو لپاره خوندي او پر امن ماحول برابر شي. پر تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې
د چارسده په باچا خان یونیورسټي د وسلوال برید نه پاس د خیبر پختونخوا د صوبایي کابینه غونډې ته وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې صوبایي حکومت به د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته تحفظ ورکوي. نوموړي په دغه موقع د مرکزي حکومت نه د ملیشا ځواک صوبې ته د واپس کولو غوښتنه هم وکړه. دا چې ویل کېږي په صوبه کې د تعلیمي ادارو شمیر زیات او د پولیس شمیر کم دی. پولیس په موجوده حالاتو کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کوي؟ د پېښور ښار د پولیسو مشر مبارک زیب وایي
مونږ د پېښور تاسو ته پدې چې نن سبا تعلیمي ادارو ته د ټریکس اطلاعات دي. نو مونږ خپل چې زموږ کوم مسایل دي هغه دنه مونږ لګیا یو زموږ ټول افسران د سکولونو د تعلیمي ادارو سکیورټي سروس کوي دا وی بار بار پختل خپل علاقه کې هر یو شچو ڈی ایس پی او ایس پی هغه ځی ګوري انسپکشن کوي هغه سره مرسته کوي نه کبندیانې مو کړی دي پټرولینګ وزارت کوي او زموږ چې کوم د پولیس یونټي کې ټول بهاري په سکول دوران کې او مو کوشش کوو میکسیمم خپل حد پورې خو دین علاوه چې کوم د تعلیمي ادارې دي هغه هم ذمہواریاں دي ځکه چې دا سکیورټي او ستاسو زمونږه مشترکه هغه دا ذمہواری ده.
نوموړی وایي دې لړ کې د تعلیمي ادارو او پولیس ترمنځ د همکارۍ یو نظام هم جوړ کړی شوی دی. خو په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې حکومت دې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره اوږدمهاله پالیسي خپله کړي.
دا د دې یقین کې چې د دې حل دا بالکل نه مستا په اړ یو سپیوان به انسان او در اول تک جنې فوجي او در هغه د خپل نظامات کې دا ممکن نه ده. ته په اړ سپیوان یو نه لږ کسانو درې دی یاره دا حل نه دی ځکه چې
د تا په اشاره سره د دفاعي چارو سیړونکو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد وای چې پاکستان دې د وسلوالو خلاف کاروي کې د خو او بدو فرق نه کوي نو هله به دا مسله ختميږي.
ادارې چې کوم پاکستان پالیسی اختیار کړی دا تاسو پر ټول پالیسی کې فرق نه راغلی چې کوم دی دا داسې خلک ساتلي دي کوم چې دا خپل کټول او دا خپل رابطې دي خو سب پاکستان ساتلي دي سره د ریاستي تور باندې ته داسې سره دا غدی دا پوسپراہی دا ور سره دا ټول بدا خپل خور نه لړکی او دا به دسمنتل کی چې بالکل دا ختم کی اول دا د افغانستان کې قلاوی دا وسپل دي چې تاسو پر الف امنیت یې خشوي الف مزاحمت یې خشوي الف جګړه نه بند شي دا نه کیږي. دا دوه لوی خبرې دي چې دا مسله به دا بیخ نه وباسي.
د یادونې وړ ده چې د تیرې اتوار په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې خبریالانو ته د وینا په وخت منلې چې د ترهګرۍ ضد پلان باندې عمل سست روان دی. په دغه شل نکاتي پلان کې ټولو سیاسي ګوندونو حکومتي او پوځي مشرتابه ته واک ورکړی چې د بدامنۍ د ختمولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال اډو ته وګستئ د موندو کبلی سیمه چارواکي وایي په دې سیمه کې یې د مذهبي مدرسو رجستریشن سرته رسولې. که څه هم چارواکي وایي چې دغه رجستریشن یې د دې لپاره نه دی کړی چې د مدرسو په نصاب کې څه قسمه بدلون وکړي، خو تعلیمي کارپوهان وایي چې که یو خوا د مدرسو لنګریزانو د هندوستان په ازادۍ کې یو مهم رول لوبولی و نو اوس د تشدد او ویرې ترهې خورولو لپاره کارول کیږي. دا چې د وروستیو کې په موندو ایجنسۍ کې د مدرسو د رجستریشن تر شا څه مقاصد وو زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې ورو.
د مومندو قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې د ټولو مذهبي مدرسو رجستریشن تر سره ورسولو. دا چې په یاد سیمه کې د مذهبي مدرسو د رجستریشن ضرورت ولې پیښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د مومندو قبایلی سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د دې رجستریشن اې سچ داسې د خبره نشته. خدا مونږ سره ځان سره په ریکارډ راوستل غواړي چې کوم دي کې څومره مدرسې دي، څومره طالب علمان دي، بګه څومره استادان دي بکی. دا مطلب د فارټ افیکټ ویډیریټ نه یو مونږ راغلو چې د دې تاسو یو ریکارډ جوړ کړئ ځان سره. او دا ریکارډ کیپینګ د پاره دا مونږ یو ریکارډ ظاهر سب ڈویژن خپل تعداد ما سره تقریبا 40-45 پورې ما سره دي چې کوم اپر سب ڈویژن دی 4 چې دي خوېزو بېزو کې دي او سره ور سره دا 42 پورې چې هغه لو سب ڈویژن کې ټوټل 90-100 پلس دي. داسې
د یو قبایلی ملک حسین خان نه مې وپوښتل چې په قبایلی سیمو کې تاسو د مذهبي مدرسو د رول نه مطمئن یې نو نو موړې وای
هغه قبایل چې د قرآن تلاوتونه نن پکې چې کومه ده خاموشي روانه ده، پریشانی روانه ده، سر دردی روانه ده. نو موږ خو په دې حواله دا وو چې هغه د مدرسې والا دي او هغه نور خلک دي خو چې دا خپل سوچونه صفا کړي او په خیر کړي او دې قوم ته یو ښه دغه ورکړي نو لکه دا د دې ژوند به هم ښه او زمونږ به هم خو چې دا شیس په منځ کې نو په دې کې مونږ
په مومندو قبایلی سیمه کې دغه څه د پاسه سل مدرسې آیا د دغې سیمې د ځوانانو تعلیمي ضرورتونه پوره کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د مومندو قبایلی سیمې د یکغون ډیګري کالج پخوانی پرنسپل پروفیسر تاج محمد دا نظر لري.
مدرسو یو خپل کردار ادا کړی و او هغه نو چې قومي کردار او هندوستان د غلامۍ نه آزادو خو دا اوس چې کومه هوا را لوتی ده تیرو تقریبا دیرشو کال
کالو نه دا کثر نه دی خو د افغان انقلاب نه دی خو چې کوم څه طریقه باندې دا مدرسې کولو کړی شوی دی د دې امداد کی د دې یو خاص مقصد او هغه دا چې مزمیرو جهات چې کوم دی دومره تیز کی او دومره مخ کی چې آغا بیا نن سٹیٹ ایکٹرز پر حوالہ باندھ بیا آغا پو ملکونو کی دخپلو پلو ابجیکٹیوز یا دغی مقاصد چی کی آغا ترلاسه کی او تشدد د کار واخلی
د مومندو قبایلی سیمی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ حسیب الرحمن وای چی د دې رجسٹریشن مقصد نو خو د دغه مدرسو نصاب بدلول دی او نو د دوی په چارو کې لاس وهل بلکې د دې رجسٹریشن بنیادی مقصد په قبایلی سیمو کې د دوی یو ډیټا جوړول دی
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګست هي د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د فروری اوړمبۍ نیټه نه بعد د باړی بازار په باقاعده توګه خلاص کړي او هلته به تجارتي هلې ځلې شروع شي خو د باړی تاجران وایي د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت په دې بازار کې په زرګونه دوکانونه وران ویجاړ شوي دي او باید د بیا رغول لپاره ورسره حکومت مرسته وکړي دوی وایي باړی بازار چې یو تجارتي مرکز و له افغانستانه بورته سامانونه راتلل او د غیر ملکي شیانو لپاره ډیر مشهور وو اوس پکې یوازې دوران شو د قانونو ملبې په نظر راځي نور تفصیل لسیمه د مشال ډو خبريال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د فبروري وړمبۍ نیټه نه بعد د خیبر ایجنسی په باړه بازار کې تجارتي هلې ځلې پیل شي خو د باړې تاجران وای دغه بازار په تیرو اوو کلونو کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ویجاړ شوی او په زرګونه دوکانونه پکې وران شوي دي تجارتي سامانونه یې ضایع شول او د ډیرو تاوانونو سره مخ شول د باړې بازار یو لوی تجارتي مرکز وو او د افغانستان نه به ورته مالونه راتلل او د غیر ملکی سیزونو اخیستو لپاره ډیر مشهور وو او د ملک د هر برخې نه بورته خلک د معیاري سودا لپاره رامات وو خو اوس پکې یوازې د دوکانونو ملبا په نظر راځي په دې وروستو کې د باړې دوکاندارانو لا یوازې د خپلو دوکانونو د صفایي او مرمت موقع ورکړی شوی دا په باړه بازار کې د خپلو دوکانونو په بیا جوړولو بوخت یو تاجر وکیل خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت ور سره د خپلو دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار په شروع کولو کې مالی مرسته وکړي
چې دا بازار بند شوی دی ټول په کندراتو کې بدل شوی او حکومت هم سره مالی امداد وکړلو په شو مو دوکاندار لایم خپل پکیج ورکړو او مالی مکان لایم ورکړو ان شاء الله چې دا بازار به کولاو شي او کدا پکیج ورنکړو د خلکو متاثر شوی غریبان متاثرین دي دومره وسشتنه د خلکو مالکانو وستلو متاجر غریبان جوړ شوی په شي متاثر شوی ډیر زیات متاثر شوی
د باړي د تاجرانو د اتحادیه یو مشر ایاز وزیر وای
نن سبا چې یو دکان بادوي غي کې صرف ډیکوریشن والا شیم کوي کنه نو دا باندې تقریبا 2 3 لک روپۍ لګي نو کم از کم کاروبار شروع کې دوه د پاره د دې سرات هر کاروباري سره 50 لک روپۍ امداد کول پکار وي چې هغه خپل کاروبار شروع کوي وکی اده قرض و یاد د 10 نور کوي شادي فری ورکي نو تاوان د دې دانه شوی د حکومت کفری نشي ورکولای او بغان نشي ورکولای نو په قرض کې سره مدد ونه کی نو دا کاروباریان به ډیر په مشکلاتو سره مخ وي
او د باړی یو بل تاجر سي دراسان پر دی وای چې د باړی بازار د بیا خلاصول په حق لا سرګند پالیسی نشته ځای په ځای د امنیتی ځواکونو چک پوسټونه دي او خلکو سره دلته پراته کې ډیره سختی کیږي
او ځه پالیسی په دا باندې نشته چې بڑا کولويږي دغه په مستقبل کې به سوي دا به بودیږي څنګه دغه به خلق څنګه رسی دا به پویزو بندر نه نوځي ډیره سختی ته دومره تحت پر سختی چې هغه ایمرجنسی زخمی له فوران تحفظ نشته نور دسه موږ دا یو چې څنګه په کم تیرو حالاتو کې بوډا کې کم امن وو کم خلق برتل کم ژوندونه پکې کېدل په کور دو چې حکومت هغه ګمونه وچایت کی چې په هغه طریقه باندې چې کم تیر سیستم وو چې په هغه باندې بوډا کولو شي ودو خلکو له هغه ظالم نه شي
د روان میاشتې په پیل کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د باړې د دورې په محل ویلی وو چې باړې لپاره یو لوی ترقیاتی پلان منزور کړی دی او دلته به یو جدید بازار او انډستریل زون جوړول شي او د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان وای چې د باړې بازار تاجران دی ورته خپل تفصیلات ورکړي نو موږ به د سمیډا امدادي ادارې د بیا بحالې یوې پروژې تر لاندې ورسره مالی مرستې وکړو د خیبر پولیټیکل چارواکي کې وایي چې په باډه کې د 2009 رئیس روان پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږ استئ اوریدونکو. لس نیمې بجې شوې. نو راځئ چې له مجید بابره د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت په امنیتي صورتحال د ټولګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د باچا خان پوهنتون ویاند وایي چې په یاد پوهنتون د هغه برید نه پس چې پکې 21 کسان وژل شوي وو یې د نامعلومه مودې پورې تړلې ده. د مومندو قبایلي سیمې چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې ټولې مذهبي مدرسې رجسټر کړې دي. پولیس وایي چې تیره ورځ د یونان او میسیدونیا په پوله 5 غلو یو پاکستانی پناه غوښتونکی په چاقوانو وهلی او وژلی دی. پولیس وایي چې دغه پیښه کې چې پرون سهار وختي رامنځته شوه دوه نور پاکستانیان ژوبل شوي هم دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال داهر شریف ویلی دی چې د خپلې دندې د 3 کلنې مودې پوره کېدو سره به د روان کال د نومبر په میاشت کې خپل څوکۍ پرېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیجنګ ته د خپل سفر په دویم ورځ له خپل چینایي سیال سره خبرې کړې دي. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین رباني او وانګ لی ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزې وي. د شام په اړه یو ساري ډله وایي چې تېره ورځ د دغه هیواد په علي بخار کې یو ځانمرګي برید کړ چې په یو ټرک کې سپور و. 23 کسان وژلي چې پکې د زیاتو تعلق د یاغي ډلې احرار الشام سره دی. په برتانیا کې میشته د اسار دغه ډله وایي چې په دغه پیښه کې چې د علي بخار په سوکارۍ سیمه کې شوې د یادې ډلې د 4 کمانډرانو او 4 ولسي وګړو په شمول 19 جنګیالي وژل شوي دي. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد سره تعلق لرونکو تر زورو پورې کسانو په عراق او شام کې اسلامي دولت وسوالې ډلې سره شامل شوي دي. دا د هغې شمېرې نه دوه چنده ده چې د دې نه مخکې چارواکو په ډاګه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي دي چې خپل منځي کړکېچ کمولو په مخه ایران او سعودي عرب له هر هغه څه پکار دي چې د سولې ضرورت وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول. اوریدونکو په دې نمای کې د ټوکو ټکالو ونې خبرونه پام کوه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج صحیح ته پکښ
نن جنگ رسپانه خپل اداري کې وای په پاکستان کې چکل هم د ترهګری سره ټپی ښه رامینځته شي خلکو ته شل نکاتی کمی اکشن پلان را یاد شي کوم چې حکومت او سیاسي ګوندونو په شریکه د ترهګری پر ضد اعلان کړی وو. د اداري په وینا لاول ورځي سیاسي ګوندونو په دې خبره زور راوړي چې په دې عمل کې توندي راولي. اوس وزیر اعظم نواز شریف هم دا خبره تسلیم کړې ده چې کمی اکشن پلان د سستۍ ښکار دی او په ځینو نقطو باندې عمل کیږي او په ځینو باندې عمل کیدونکی دی. اداري زیاتوي تر سوچ د ترهګری پر ضد د کمی اکشن پلان تګلارې تعلق ته په دې باندې عمل درامتوندول د کمی سلامتی لپاره ډیر ضروری دی او که دې لړکی څه تکنیکی مسلې وي د هغې د جاج واغستې شي او که دې کې څه کمزوري په نظر راځي چې هغه لری کړې شي. اداریا اخري کې لیکي که دې لړکی د ټول ګوندیز غونډې رابللو ضرورت وي نو هغه دې هم راوبللې شي او دې سره سره دې صوبایي حکومتونه هم خپل کردار فعال کړي ځکه چې مسله یوازې په وفاقي حکومت باندې په اعتراض نه حل کیږي باید چې ټول پاکستان د دې مسلې د حل لپاره یو موټی شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان کې که یو طرف ته مخپسې واقع دونکي رنځونه د فکر خبره ده نو بل طرف ته د سرکاري ادارو د خپلو فرایض نه لا علمي هم څرګندوي او د سرکاري دستاویزاتو مطابق دا وخت ملک کې د زړي رنځورانو شمیره 1.45 کروڑ نه اوړېدلې ده او دې کې هر کال د 15 لکھ اضافه کیږي او په کال 2008 کې دا شمیره 80 لکھ وه. دریه مخ کې وایي چې پاکستان کې د دې نه وړاندې د ډینګي زور وو چې ورسره په سلګونو خلک مړه شوي دي. خو اوس چې د ډینګي زور ختم شو نو سوین فلو سر را پورته کړو چې له وجې 19 تنه مړه شوي او 4 شپېته اوس هم ناروغه دي. دریا اخري کې وایي چې ملک د رنځونو خورېدو یو لویه وجه د هوا او اوبو الودګي ده. حکومت له پکار دي چې د مسلسل لاپرواهۍ عمل پرېږدي او د ولسي خدمت لپاره دي زباني جمع خرچ په ځای عملي اقدامات پورته کړي او د دې سره سره دي ولس کې د آگاهۍ پیدا کولو لپاره هم مهم اوچلوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روجرز خبری اجانس لیکي د بچا خان پونتون زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړل شي. دغه یونیورسيټي چې پرون د ګل پورز د زده کوونکو لپاره پرانستل شوه بیا تړل شوی. بلخوا فرم پالیسي مجله لیکي باید نړیوال د افغانستان سره په اقتصادي پرمختګ کې مرسته وکړي. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدرو
رویټرز لیکي کله چې د ګل پورز د چارسدې باچا خان پوهنتون د زده کوونکو لپاره پرانستل شو نو په دغه وخت زده کوونکو د پوهنتون مخې ته احتجاج وکړ. دوی د حکومت او وسلوالو خلاف نارې ووهلې او د حکومت نه د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو غوښتنه هم وکړه. د تېرې چار شنبې په ورځ وسلوالو د باچا خان پوهنتون په نخه کې چې په دغه پیښه کې 21 کسان چې زیاتره پکې زده کوونکي وو ووژل شول. د دغه پوهنتون یو استاد وایي نن دومره زده کوونکي نه دي راغلي ځکه چې مور پلار تر اوسه د خپلو بچو د تحفظ په اړه اندېښمن دي او نه غواړي په داسې حالاتو کې خپل بچي تعلیمي ادارو ته ولیږي. پاکستانی چارواکي وایي دغه حمله پاکستانی طالبانو په افغانستان کې تنظیم کړې وه او باید افغان حکومت له دوی سره په پلټنو کې مرسته وکړي. بلخوا افغانستان هم له مودې راهیسې دا وایي چې افغان طالبان د پاکستان پر خاوره پټن ځایونه لري او له هغه خوا پر دوی بریدونه کوي. په 2014 کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته امنیتي چارواکو په سلګونه مشکوک وسلوال ونیول. خو د تراګرۍ خلاف د دغه هیواد په تګلاره هم د ملک دننه او بهر نیوکې کیږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان اقتصاد د سوړ جنگ په وخت کې راوغورځېد. دغه هیواد د روس او غربي هیوادونو لپاره یو د جنگ میدان جوړ شو او هر یو هیواد پکې د خپلو ګټو او مقاصدو لپاره وجنګېد چې ټول تاوان یې په اخره کې هم افغانستان ته ورسېد. مجله لیکي د افغانستان اقتصاد چې هغه خراب شوی نو لا به سمیږي. د دغه ټولو جنگونو قیمت افغان ولس ورک. د 1990 په لسیزه کې امریکا د افغانستان سره هیڅ مرسته ونه کړې چې دغه هیواد شوروي اتحاد د وتلو وروسته په خپلو پښو ودرېږي او همدا وجه وه چې حالات دومره خراب شول چې امریکا په 2001 کال کې په دغه هیواد حمله وکړه او خپل عسکر یې افغانستان ته ولېږل. خو په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره مالي مرستې پیل کړې او د دغه هیواد اقتصاد یو څه پر مخ ولاړ. فارن پالیسي لیکي باید غربي هیوادونه د افغانستان جوړ شیان نړیوال مارکیټ ته ورسوي او د دغه هیواد اقتصاد پر خپلو پښو ودرولو کې مرسته وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل اروپای سفر په لومړی پړاو کې پرون ماخام ایتالیا ته ورسید. خغلی روحانی د دې سفر په پیل کې د ایتلی له وزیر اعظم سره د 10 ارب یورو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړل. ټاکل شوی د دې 15 ورځنی سفر په ترڅ کې بعد ایران ولسمشر فرانس ته هم ولاړ شي. په اړه نور تفصیل اجمل اندورو.
پر ایران د نړیوالې ټولنې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته له لوېدیځ سره د دې هیواد په اړیکو کې یو نوی پاڼه پرانستل شوې. په لومړي ګام کې ایراني ولسمشر د ایټالیا له چارواکو سره یو شمېر مهم قراردادونه لاسلیک کړي چې د ایراني چارواکو په وینا د کار پایل دی. ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایتالیا ته ورسید، د دې هیواد له صدر اعظم سره یې په روم کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې د دې قراردادونو ډېرې د انرژي او فولادو په برخه کې دي. د ایران ولسمشر ته ایتالیا ته په رسیدو د ایټالوي سیال سرګیو ماتریلا لخوا تود هرکلی وویل شو. ایرانی چارواکي روم او ورپسې پاریس ته د حسن روحانی دا سفر ډېر مهم بولي او وایي ورسره به د ایران او دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل شي. له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اتمي پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته رسیدو او پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته ایران هڅه کوي چې خپل ځان له هغې انزوا وباسي چې د نړیوالو بندیزونو پر مهال ورسره مخ و. رپورټونه وایي چې د ایران ولسمشر به د ایټالیا له چارواکو سره په لیدلو سربیره دغلته له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. نوموړی به په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکي سویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره خبرې وکړي. د جنوري په 20 نیټه به حسن روحانی فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. اروپا ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر په درشل کې د دې هیواد د ترانسپورت وزیر ویلي و هیواد غواړي 144 الوتکې له ایربس شرکت څخه واخلي. د ایربس شرکت مرکزی دفتر په فرانسې کې د جرمنی او هسپانیا هم د ایربس د مسافروړونکو الوتکو په جوړولو کې برخه لري. بلخوا د ایران ولسمشر وایي هیواد په کلنی توګه 50 میلیارد ډالرو پانګونې ته اړتیا لري. نوموړي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته د خپل هیواد لپاره په سلو کې اته اقتصادي وده اټکل کړي چې غواړي ایران ورسیږي.
دا مشال ریڈیو دا.
د افغانستان د بونو چارو وزیر د خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې د سیاسي او اقتصادي مسلو سربیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړې دي. صلاح الدین ربانی چې د یک شنبه په ورځ د یو 15 ورځنی سفر په موخه پیکینګ ته رسیدلی، ټاکل شوی ده چې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري. پړای نور تفصیل اجمل خان راکوي.
د افغانستان د سولې په مقدماتي پړاو کې د چین د منځګړیتوب د هڅو په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې لیدنې پیل کړې. ښاغلي ربانی د خپل سفر په دویمه ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره کتلی چې د چارواکو په وینا یې خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزوي. د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چون ینګ د دوشنبه په ورځ پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی دا سفر چې د پنجشنبه تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د میرمن هوا په وینا ښاغلی ربانی به په دې سفر کې د چین له نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې د دې وزارت د ویان د لخلي ویلي چې دوی هیله مند دي د ښاغلي ربانی د دې سفر په نتیجه کې به ټول هغه توافقات چې د چین او افغانستان مشرانو ترمنځ مخکې شوي عملي شي او سکل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په برخه کې اړیکې نورې هم پراخې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوو دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې فعاله ونډه لرله. د چین ځانګړي استازي دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. ځینې څېړونکي وایي چین هڅه کوي چې افغان حکومت د خپلو مخالفو وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د فودان په پانتون کې د جنوبی اسیا د څېړنو د مرکز یو څېړونکی دو یو کانګ وایي د چینایي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې اترې به د دې هیواد لپاره یو فرصت وي چې د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي او طالبان د خبرو میز ته کینوي. په لندن کې د یونایټیډ شاهي انسټیټیوټ یو څېړونکی رافایلو پنوتشي وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول څرګند دی. دا هیواد غواړي چې په دې مسله کې ډیر ښکیل اوسي. د پنوتشي په وینا د چین دا هڅې کولی شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د لویدیز رول راکم کړي. افغان کارپو سید فرهاد شمی وایي چین ته تللی افغان هیئت به هڅه وکړي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه چینایي چارواکو ته قناعت ورکړي. اغلی شمی وایي د افغانستان د هغه هیئت رول چې چین ته یې سفر کړی ممکن دا وي چې چینایانو ته د افغانستان د حکومت د دریځ په اړه چې د دې هیواد پر ملي ګټو ولاړ دی ډاډ ورکړي او قناعت ورکړي، څو هغه پوښتنې چې چینایانو سره دي د سولې د خبرو تر پیل مخکې ځواب کړي. پاکستان په سیمه کې د چین له نږدې ملګرو هیوادونو څخه دی. ګڼ څارونکي په دې باور دي چې چین کولی شي له پاکستان سره یو ځای کار وکړي څو په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردوونکو پرون د ګل په ورځ د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د هیواد د کامی مالیاتی کمیشن پړه د جوړ ګروپ یا ډلې غونډه وشوه چې مقصد یې په کامی مالیاتی ایوارډ یا ان اف سی کې د صوبو او وفاق د برخو جایزه اخیستل وو. په غونډه کې د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید د صوبې رپورټ وړاندې کړو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله لغونډې وروسته د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه غونډې مقصد څه وو.
نننی غونډه زمنګا د ان اف سی په حواله باندې سلور ورکینګ گروپ جوړ شوی دی. یو گروپ په کې صبح خیبر پختونخوا ته حواله دی او دغه گروپ نن میټینګ منګا صبح کې پاغه باندې پورا کار کړی دی او داغه په نتیجه کې منګا فائنل رپورٹ پېښ کو او ټولو صبح مرتره وختلې او چونکې دا ټولو صبح ان پټ پاغه کې پکارو نو ټولو صبح هغه کې شرکت کو. خو بنیادی تور باندې منګا غواړو دا چې صبح خیبر پختونخوا دا تاثر لري چې را مرکزی حکومت ان اف سی ایوارڈ خپل ہوم ورک اکو او دیو نور ڈیلے ونکی بلکہ این ایف سی ایوارڈ تا توجہ ورکی او صبح خیبر پختونخوا چې د وار ان ٹیرر په کم زد کې دا نو چې پاغه کې 1% چکم منګ تراکی چې دغه اضافه وکي او دغه نه علاوه چې دی مونږ سره کمیټ کړی و چې مونږ به دغه اخراجات به هم تاسو ته مونږ پورا کوو چې هغه اخراجات را ته پورا کی. مونږه پنجاب هم د خپل کیس نه خبر کو. پنجاب هم زمون سره اصولي اتفاق لري، سند هم لري او ان شاء الله زمو کوشش دا دي چې مرکز به د صوبې بقایجات ورکي د صوبي حقوق به ورکي او د صوبي مزید ضرورت پوره کول د پاره چکه به وعده او کم کمټمنټ کړه جاګه موږ سره پوره
تاسو څومره یې زیاته ول غواړي او بل مرکز د طبيعه پدی کې څو ویل چې آیا اغه اګری دی اغه عمر یې صدر کول کی کنه
مونږ خو ایسا 5% تر سوال غواړو خو په دې وخت کې چونګې دا میټینګ حصہ نه و خو اس فدرل ګورنمنت نمائندګانو په اغه باندې زماد پرس کانفرنس حواله ورکړه چې آو دا غوږی کوم ډیماند نه مونږ ګورو دا شرا مونږ په دې باندې کنسنسس ډیولپ کو یعنی اغه ډینای کړی او اغه دې سره اختلاف نه لرله خو چونګې دا پراپر فورم نه نو پراپر فورم کې په دې باندې مزید خبرې کې دي شي خو فل حال مونږ اغه پراپر فورم د پاره د هوم ورک کول غواړو چې هوم ورک مونږ غیته اورسو
هایډل کې څونه بقایاجات دي او حکومت د تاغې بارا کې څه ویل دي چې هغه درکې نه درکې کې درکې کله پورې بدر کی
یو خدای به چاغې مونږ ته 6% چې مونږ کم ان کیپ دا غې د 91 نه اغیره تر کول نو اغه 6 ارب نو اغه انهانس کړی دي او اغه 18 ارب تر سوول دي خو ستل هغه مونږ ته اویټډ دي مونږ ته لاره کړی نه دي اغه کمټمنټ کړی دي مونږ دا غې پر زور مطالبه کوو چې دا دي فورن انشور شي او دا 18 ارب دي کم اس کم چې کم اغه کمټ کړی دي کم منلی دي او کم اغه باندې لایبیلیټی نو اخو دې مونږ ته فورن راکې
بل غونډم کله راغخت
اسې خو مونږ پنجاب ته ریکوست وکړو چې پنجاب دی خپل د 15 فروری نه مخکې مخکې هغه خپل غونډه انشور کی ما په خپل 15 فروری نه مخکې مخکې مونږ بل میټینګ کوو ان شاء الله
دو د خبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید چې زموږ همکار احمد الله ور سره په اسلام آباد کې خبرې کړې وي او اوس هم لجمن سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه پام کوا د ټوکو ټکالو دغه خبرونه امان الله ناصر او د هغوی ملګری په ګډه چمتو کوي
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو پدوو بڑستنو کی پریشان اوریدونکو گورگین مرچکه د خبرونو او راپورونو د وی دریمی داسې بڑستنی سره حاضر ده چې کمی در باندې واچول نو یواری به حیران شي او بیا به سرگردان شي په لرزان به هم شي او په خیمان به هم شي چې یاره دا رادیو می خلاصه ولی کړه خو تاسو پریشان کیږئ ما نن ډیر مزیدار خبرونه هم شته او پاکټمار خبرونه هم شته یو څو خبرون ته به بړین په ژړا شي او یو څو خبرون ته به بیا په خندا شي نو د خندا یو خبر خدا دی چې د اسمبلی ټولو ممبرانو په اجتماعي ډول له کرپشن نه توبه وایسته دې کنه دې د خوشحالۍ خبر خو څه دا وایم چې توبه یې ایستلې نه ده بلکې په وی ایستل یوی خواته نیب او بل خواته دیب توبه به ول نه وباسي بل خبر داده چې وزیر بریاعظم دا ویلی دي چې آینده به مونږ د خپلو ټولو ګاونډیانو سره تعلقات ډیر ښه او برابر ساتو نه به مونږ د هغوی په کارونو کې ګوتې وو او نه به هغوی په خپلو کارونو کې پرېږدو چې ګوتې ووایي دوی خدای چې خبرې کوي لکه ټول اختیار چې د ده سره وي ورته خپلې موټرویز جوړوه په لوی لوی کارونو کې ګوتې مه وه کنې ویښتان خو نور لګېدی شي ګوتې نورې نشي لګېدی هو نو ګرانو او درنه زده اورېدونکو دا وخت مونږ سټوډیو سټېشن ته ګډبړېشن ته رابللې دی ښاغلی میزایل خان کلاشینکوف صاحب د ده په دره کې د اسلحې ډېر لوی کاروبار دی دا کاروبار نن هم په ډېر زور او شور چلیږي څنګه چلیږي راشئ چې د ده مرکه واورو توتکۍ چکری المعروف چکربازه دا مرکه تاسو ته وړاندې کوي
ډیر مننه ګورګین جمال اف مرچکیه ته خبرې چې زه دا وخت د میزایل خان اف کلاشینکوف سره ناسته یم کې اوس یو میزایل درې لکه ته به پایوي جمال به دی په بلوي او مرچکی به دی په درېموي ګورګین جمالیه
څوک دې خورکه اډرس یې راوخه میزایل او کلاشینکوف نو خو لایسنس والا دی ډرون هم لرم صرف حکم وکاو
یو ډرون
او فیلال به کاغذاتو ده انشاءالله ډیر ژر به کاغذونه هم جوړ شي او لایسنس هم
یو د ډرون کاغذات او لایسنس دا سوای
چې پیسې وی دلته د هر شی هم کاغذات جوړې دی شي او هم لایسنس.
الله دې مو پرده کوي. سرتدار ته وای دا اصله راځي د کومه خوا؟
له سلورو خواو نه. ماشاءالله.
یو د سلورو خواو نه څنګه راځي؟
زمونږ علاقې ته بې له اصلې په دې څلوېښت کاله کې بل راغلی کم سیز دی. دومره کدوګان نه دی راغلی لکه ګرنیټ بمان، دومره کریلی نه دی راغلی لکه میزایلونه، دومره الوچې نه دی راغلی لکه ګولې. د نړۍ ټول ښکاریان، که د عرب دی که د عجم، که د هند دی که د سند، که د یورپ دی که د پچم، ټولو خلکو ګودامونه زموږ په وطن کې جوړ کړي دي. کنې مونږ خو به په غولې لوبې کولې.
نه نو دا خلک تاسو خپل وطن ته پرېږدئ ولې؟ دا باسې ولې نه؟
اے ولی مو پا خراپ ہے، مونگے سنگا ہو باسو، دعا کوا چی مونگو نا باسی آو.
وی 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 دا سڑے سوائی.
ہائے 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 دا سڑے رختیا وائی. اس نور رختیا مرا باندی وائی، دا سی نئی چی لدنیا مو نا باسی.
خا نو تاسو دا اصلی کاروبار کوئی، چوک تاسو ننی سی؟
ولی بمونی سی، د دوی چې څومره برخه جوړیږي هغه دوی ته ورکو، او زموږ د خوارانو چې څه نصیب دی هغه موږ ته رارسي.
نه تاسو دا راته ووایاست چې تاسو دا اصله صرف په دکان کې خرڅوئ؟
نه، د کوریر سهولت هم شته دی، په ذمه دارۍ په آرډر باندې هم غوښتلی شي او کور ته یې هم در رسولی شو، لکه هغه نن سبا چې هوټلانو والا سرویس شروع کړی دی. د کرایې سهولت هم شته دی او د قسطونو سهولت مو هم درته یخی دی. او
نه تا په کرایه بیا څنګه ورکوئ؟
ولې دا ګاډي نه ورکول کیږي په کرایه؟ دا رینټ کار چې ورته وایي. زمونږ بیا رینټ توپک، رینټ کلاشینکوف، رینټ میزایل، توپ، ټینک.
یو ټینک او میزایل هم په کرایه ورکوئ؟
هاو کنه، چې کوم شی ګران وي غریبان یې نشي رانیوی نو بیا یې په کرایه هم.
نه نو دا خلک توپ، میزایل، ټینک څه پکوي چې په کرایه اخلي؟
خوري جنگ پکی نور نو څه پکی. زمونږ آبادی اوس دومره زیاته شوې ده چې په توپکو توپنچه خو ختمیږي نه. البته دا میزایل او ټینک خ ډېر کمی پکې راوستلی دی. پخوا به خلک له اسرائیل نه ویرېدو، نن سبا د میزایل نه.
نو نو دا ټینک او میزایل چې خلک یوسي دا به چلوي څنګه؟
په خپله یې نه چلوي، بې اخلي نښه د دوی وي او ډرایور زمونږ. د چا تربرونو ته طبیعت خرابي، د چا د پردو سره جګړه وي، بس مونږ ته وایي دغه په نښه کړه، مونږ یې نښه ور برابره کړو او ده ته وایي اوس نو بسم الله کړه. بس یو درز شي یا درم شي، بس دغه د خیر کار وشي، د ده دښمن ختم شي، مونږ ته د ډیزلو، ګولو او میزایلو کرایه او ټی ای ډی راکړي، بس را روان شو. الله الله، خیر سلام. نن سبا خو دښمنۍ او تربرګلوۍ دومره زیاتې شوې چې ایډوانس بوکینګ جاری دی کنه.
او که زه یوه دانه کلاشینکوف وغواړم نو تاسو به په څو ورځو کې دلته راورسوئ؟
ته به لا کور ته نه یې رسېدلې کلاشینکوف به ما یې کلاکوف سره د خپله کوټه ستا کور ته در ورسېږي، خو شرط دا دی چې کرایه به ډبله وي.
دا څنګه کېدای شي چې د ما سره دې سم کور ته ورسېږي؟
ته را خوش دکان ته مڼې وای خوب گزرے گی جو مل بیٹھی دیوانے دو دا مجلس بال تک کنا. هغه ورځ یو کس دکان ته راغلی و د پنډی نه، وای خان صاحب کلاشینکوف چاہیے. ما ورته وی کوئی گلی نہیں ہے بھائی، وای په ذمېداري یې غواړم کور ته به رارسې. ما وی که دې ارجنټ په کار دی نو په درې لکه، او که دې هفته وروسته په کار دی نو بیا په دوه نیم لکه. وای نه، ارجنټ مې په کار دی. ما وی راځه دکان ته. دکان ته مې دننه راوستو، سیزې خوښ شو، پیسې په ایډوانس کې راکړې، چای اوسکې. وای چنګه خان، ته پھر میں جا رہا ہوں، کلاشینکوف کدو پہنچاوے گا؟ ما وی تو سی غمی نہ کرو، چې ته ورسېږي کلاشینکوف به ستا د مخه ورسېږي.
یو نو د ده د مخه بیا څنګه رسېږي؟
توبه مې ده، کیسې ته خو مې لکه خدا دې کیسه درته کوم. بس سړی روان شو، ورسېدی کور ته. د هغه ځای نه فون رالی، وای خان صاحب کتې کلاشینکوف. وای کلاشنکوف خو نه دی را رسېدلی. ما ویل بالکل در رسېدلی دی که نه.
توبه مې د توبه، د پیسو حوالې والا خو مو لیدلی و، منی لاډرنګ والا خو مو لیدلی و، ایزی پیسې والا مو هم لیدلی و. دا کلاشنکوف بیا داسې زر څنګه ورسېدی؟ کلاشنکوف لاډرنګ خو مو نه دی شروع کړی که نه؟
نه مڼې، د لاډرنګ ضرورت اډو پیښ نه شو که نه.
نو بیا څنګه هلته دومره زر ورسېدی؟
تا کیسه په غور واورېده چېرته؟ ما چې کوم وخت د دننه بوتلو او چای مې پکولې، هغه وخت زما سړی ورغلی او کلاشنکوف یې د خپلې ګاډي د سلنسر سره ټینګ فیټ کړو، لاس مې لاو که. اخه ته خو کلاشنکوف نه غواړې، د تا نه پیسې هم نه غواړې.
یو یو یو، دا بې پیسو یې بیا ولې راکوې؟
دولس دانې درکوم.
رښتیا دولس دانې؟
یولس به زما په ایډرس ور ورسوي، یوې ستا نه.
یو یو ګورګینا، اوس به په ایگزیټ لیست کې اچوي، لاین کټ کا کنه.
شکر بادران دی خلاص وی برائی، شکر بادران دی خلاص وی برائی، گاوت انتر آغلا سامان دی بریزی، آئی خرسا پیو نم لک ستر کی پوٹوی، سپائی پشال پیو اسپری، آئی آئی شکر بادران دی خلاص وی برائی، گاوت انتر آغلا سامان دی بریزی. یو کانٹینر مال مو اصلی میں دے جاپان، نیم پکی ٹیڑیانو او نیم بی سیاران، داخوی اور پاس کلت اس راغ لنسی جان، کو دانے گیم ریلے او کو کمپیوٹران، جائے بادر خلاس کی پر دیر خوشالی، جائے بادر خلاس کی پر دیر خوشالی، وبندل شنشن چی ورک لغڑی، آیا شکر بادران دی خلاس وی برائی، گاوتن تراغ لسامان دی گریزی.
نوگرانو او پټوپک او تمنچو اخته او لکلمه او کتاب لري اوریدونکو، دا وخت وار دی او دا شخصیت د مرکی چې خلک ورته وایي لیونی، لکن دته ځان تر ټولې دنیا په صدخ کاری. نو غوږ ونیسئ د ښاغلي دیوانه مستانه مرکی ته، مرکبانه ده شالیلا بادامی.
یو یو ځواني مرګ وم خاورې د ستا ژړ غاښونه، ته خاندې ولې؟
نو څوکم ستاسې په رنګ پر هره خبره وژاړم، نور هم وژړوم.
موجو خواسته موږ بیا څوک ژړولی دی؟
وای موږ څوک ژړولی دی؟ یا ستاسو د رپورټرانو بل کار شته بې د ژړولو؟ د دنیا جان غمونه زر را ټول کې پټک خپل کچکول کې، بیا زمونږ پر سر را چپه کنډول کې. په یورپ کې پیشو ذات لویدلې ده، مس مارګریټ ډېره پریشان ده، په امریکا کې مسټر تامسن تر چتر لویدلې ده، پښه یې له بنده وتلې ده، په عربو کې بمبارۍ شروع دي، په ایران کې واورې او ګلې شروع دي. ستاسو د خوشحالۍ یو خبر هم زده دی، تاسو بې ژړوئ زه بې خندوم.
نو خو رښتیا درته وایم بې بخته، خوشحالۍ خبره نو ستا چیرې چې زه درته بیان کړم؟
وای د خوشحالۍ خبر شته چیرې؟
اوس مې سړی ډوډۍ وخوړه د ګندنې سره، یو ګړی مې ګپه وکړه د ماینې سره، دا د خوشحالۍ خبر نه ده؟ نلکه راغله د اوبو بالټۍ مې ډکه شوله شوملو دا 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 خبره د خندا نه ده فایرنګ وشو ګولۍ زمانه خطا شوه لاړه د تربور په سر کې ولګېده دا د خوشحالۍ خبره نه ده دماکه وشوه زما صرف یو پخه لاړه دویمه دا سلامته ده دا د وګوره سلام دا د خوشحالۍ خبره نه ده کنه
My name is Divana Mastana and I am not a terrorist.